شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه. د سره صلیب افسرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. نوموړی زیاتوي چې د تېره اونۍ افغانستان ته سفر کړی و او ویلیدل چې کلیوالې مېرمنې د وینو د کمښت په ناروغۍ او ماشومان په ډېره سخته خوارځواکۍ اخته دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په افغانستان کې د طبي پیښو له کبله لسکونه زره کسان زیانمن شوي. یو ان ایچ سی آر پر خپله ویبپاڼه په ټوله نړۍ کې د بحرانونو په څیړنیز راپور کې ویلي چې په دې پیښو کې له 1540 ډېر کسان زیانمن شوي دي او د دې هیواد ټولو 14 ولایتونو د سیلابونو په څیر طبي پیښې او ځینو یې د هوا ډېره ناوړه حالات تجربه کړي دي. د راپور له مخې د لسکونه کلیوالو سیمو خلک د طبي پیښو په نتیجه کې په خپلو کورونو کې پاتې کېدو ته اړ شوي دي، ځکه لارې او سړکونه د طبي پیښو له کبله زیانمن شوي دي. له دې مخکې د ناروې د کډوالو شورا چې په افغانستان کې د مرستې پروژې لري ویلي وو چې افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکېچ، بیکاری او د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې د رامنځته شویو طبي پیښو له وجې له لویو ننګونو سره مخامخ دی. زربونه فلسطینیانو نن په لویدیځه غاړه او رام الله کې هغو فلسطینی بندیانو ته هرکلی ووایه چې اسرائیل له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشې کړل. اسرائیل وویل چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطینی بندیان خوشې کړي دي او له هغه مخکې فلسطینی حماس ډلې هم 4 اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 برمته کړي وي سره صلیب ته وسپارلې. فلسطینی بندیان او اسرائیلي برمته په غزه کې له حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنه تروریستي ډله بولي د اوربند موافقې په اساس خوشې شول. د قطر، مصر او متحده ایالتونو په منځګړیتو په غزه کې د شپږو اونیو په مخه د اوربند موافقې له مخې د اسیرانو پر تبادلې سربیره غزې ته بشري مرستو د رسولو بهیر هم پیل شي. د 200 فلسطینی بندیانو له ډلې 130 تن هغه کسان دي چې د وسلوالو حملو په تور په ابدي حبس محکوم شوي وو. د پاکستان وی محکمې نن 4 کسان اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. محکوم کسان پر ټولنیزو رسنیو د داسې مطالبو په خپرولو تورن دي چې د شبې عدالت مخې مذهبي شخصیتونو او قران کریم ته سپکاوی پکې شوی دی. د تورنو مدافع وکیل منظور رحیمی ویلی دی چې د محکمې د دې حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د تکفیر په نوم قانون هغه کسانو ته چې اسلامي اصول او شخصیتونو ته سپکاوی کوي د مرګ سزا ورکوي. د امریکا سنا پیت هیګست د امریکا د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. سنا پیت ته یوازې دومره رای ورکړې چې د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید ته اړتیا لرله. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یو لویه بریا ده، ځکه د هغه د لانجمنې کاندیدۍ په وړاندې دیموکراتانو او جنو جمهوري پالو ډېر مخالفت وکړ. هیګست ته د سنا 500 غړیو د تایید او 500 نورو مخالف رای ورکړې او هغه هم وروسته له دې چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د سنا د مشر په توګه له خپل رول څخه په کار اخیستو دا حالت پای ته ورساوه. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري. له نړیوالو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو د بندیدو په اړه یو لیک رسنیز شوی. وړاندې به یې په خپرونه کې جزئیات درکړو او پر افغانستان د اغیزو مسله له پوهان ستانګزي سره شریکو.
طالبان ته پکار ده چې په خپل سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازنه ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي.
یونیسف په افغانستان کې ناروغۍ ته اندېښنه ښکاره کړې.
خصوصاً تنفسی ناروغی چې په دې کې د ماشومان او ټوخی دی او زکام دی او همدارنګه غټانو ته هم رسېدلی دی.
په هند کې به د یوې ناشنا ناروغۍ د خپرېدو په اړه واوري او دا جالب خبر لرو چې راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا د 20 وریزو سیالیو په لوبډله کې شامل شوی. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو ته په یوه لیک کې په ټوله نړۍ کې د مرستو د ژر تر ژره بندېدو امر کړی دی. دغه وزارت په غلیک کې چې په بهرنیو هیوادونو کې د امریکا ډیپلوماټیکو استازولیو ته استولای او تر رسنیو رسیدلې پکې ویلي چې دا پریکړه د ډونالد ترامپ د فرمان لمخې شوې او دوی به تر هغه د بهرنیو مرستو هیڅ نوې تړون نه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وضعیت ارزولای نه وي. فیروز عزیزی راپور لري.
د امریکا د نوی ولسمشر ډونالد ترامپ هغه جای فرمان پاړه چې تر نوی ورځې ټوله بهرنۍ مرستې بندي کړي. تازه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت دغه هوا ټولو استازولې تسپارښتنه کړي چې په دې اړه د تر نوی پریکړې د بهرنۍ مرستو هیڅ ډول تړون نه لاسلیک کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په یولي کې چې پرون جمعه د جنوري په 14 مخبور او تر رسنیو رسیدلای په کې خپل ټولو ډیپلوماټیکو استازولې غوښتي چې موجوده مرستې دی باندي او راتلونکي نوی مرستې دی وځنډوي. د کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د روغتي خدماتو، تعلیم، کار، پراختیا، د فساد پر وړاندې د مبارزې، امنیتي او ځینو نورو بشري مرستو د ځنډولو خبره سوې ده. په لیک کې راغلي دا ډیپلوماټیکي استازولۍ د بهرنیو مرستو په اړه د ډونالد ترامپ د فرمان لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له لوري د وضعیت تر ارزولو او تر نوې پریکړې د بهرنیو مرستو هیڅ ډول تړون نه کوي. دا یادونې ده چې ډونالد ترامپ د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسم وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون د نوي ورځو لپاره د بهرنیو مرستو د ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. امریکا د نړۍ له ډیرو مرسته کوونکو هیوادونو دی چې د دغې لیک لمخې تر 2023 کال د بهرنیو مرستو کچا 60 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دغه راست امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د شمیرو لمخې متحدو ایالاتو له 2021 کال راهیسې تر اوسه یوازې له افغانستان سره له 2 میلیارد زیاتو ډالرو په ارزښت بشری مرستې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سره میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون افغانستان د نړۍ له کړکېچ ځپلو هیوادونو یاد کړی او ویلي دي چې بشری وضعیت لا هم په بدترین حالت کې دی. د پیسیفیک آسیا لپاره د آی ایف آر سی سیمه ییز مشر الکساندر متیو پرون جمعه د جنوري په 14 په خپل ایکس باندې خبره کړې ویډیو کې ویلي چې تیر اونۍ د افغانستان بیلابیلو برخو نه لیدنه کړې او د خلکو وضعیت یې ارزولای دی. د افغانستان د بشری وضعیت په اړه ویلي:
The humanitarian situation in Afghanistan is as grim as it has ever been.
په افغانستان کې بشري وضعیت عمر خراب دی. لکه څنګه چې په خاوه کتا سو کلی او تولار شي و بګوري چې مایندې د وینې کمواله لري او ماشومان په شدیدی خورځواکه یخته دي. هر څوک چې و پخته ګوري چې هغه د ژمي په دیشبو کې د خپل ماشومانو د پټولو لپاره درمل خواړه یا کمپلې لټوي. دا یو ګډو داندار کړکېچ دی. دا کړکېچ لا هم د هیواد په ډیره برخو کې په بیړني پړاو کې دی. خدا دوامدار کړکی چې چې بیړنۍ بشری مرستې ورته کفایت نه کوي.
خغلی مت یو زیاته کړي چې خلک د دندو او کاروبار او د ځوانانو د زده کړو لپاره د پنګونې په برخه کې هم راستو تاړتیا لري، خو په خبره یې دا په اوسنۍ شرایطو کې اسانه کار نه دی. نوموړي ټینګار کړی چې باید په افغانستان کې خلکو او ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر سي. وړاندې په افغانستان دننه یو شمېر کورنیو او ځوانانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بد بشری وضعیت، بیکاری او بیړنۍ بشری مرستو ته اړتیا او خبره کړې ده. یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل راپور کې هم د افغانستان روان بشري وضعیت کړکېچان بللای او ویلي دي چې سږ 2025 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان یا د نفوس سمه نیمایي برخه به بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په هغه لیک کې چې رسنیو ترلاسه کړی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټولې نړۍ ته د دغه هیواد د روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو د ځنډولو خبره کړې ده. د ناروی د کډوالو د شورا مشر په ورته وخت کې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې افغانستان ته بشري مرستې بندې نه کړي. ډونالد ترامپ چې د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي ورځو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې په روسیه کې افغانستان ته سفر تللی و، وای چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنی شوې دي، باید مرستې بندې نشي. ښاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دی وای: هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم، دا دی چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه دریشي. که داسې وشي، څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغېزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري، او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 8 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او د ژمي منځ هم دی، نو زما هیله دا ده چې دا بشري مرستې It's just nash.
An exemption for humanitarian aid.
د شاغله ایګلنډا خبرداري په داس وخت خبر شوې ده چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله سنګری په خبرونه کې را سره ده، ستاسو په باور که چیرته د نوی ورځو په مخ هم وي د امریکا مرسته له افغانستان سره بند شي، د هغه هیواد چې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان واکمنان دي تر بل هر هیواد افغانستان سره ډېر بشري مرستې کړې دي، هغه څه به څه بچاټ کل کوي؟
متاسفانه چې پایلې به منفی وي، هغه په دمانه چې افغانستان خلک په لدو جهتونه د نظر اربینی. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع و حقوق ګڼل کېږي او باید د هغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي، بنان عامه خدمات نه را کېږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډېره حده په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد وو، او لکه ستاسو ورته اشاره ده د امریکای متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو درې کلو کې، په یقین سره منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم زموږ او تاسو غږیږو د ډالر او ارزښت نسبت افغانۍ ته لوړ شوی نسبت تیرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسې باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر په عمومي ډول د افغانستان خلک تحمیل لري.
پوهان سنګزی، په دې شک نشته چې دغه مرستې بندې شي لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي، اما ممکن لکه څنګه چې د ترامپ تر انتخابي وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوهې تړون بشپړ عملی کړي، کدا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرزن یو ډول، چارواکي به څوک اوسنی چارواکي
ګوري چې بر سبخاس اصلي خبره عدالت سي د ترامپ دغه 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 فرمان او دغه اقدامات چې اوس نن د بهرنیو چارو وزارت اسناد کراوتل دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده، یو ډول دغه مرستو یا څه پوزي څه ملکی څه بشري څپاری پرمختیاي په مرستې چې امریکا له نړۍ له هوادونو سره کولې او تیر کال د 2 میلیارډ ډالر په حدود کې د مرستې درلودې بشري مرستې له دنیا سره، د دراول مانا دا چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتو او طالبانو په شمول ترڅو له دینه امتیازات واخلي او ولیدل چې څوک د غوښتنو ته تسلیمیږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنه چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې یا له ورته فشارو سره یا نوي نور فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا، اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نږدي دا بل وخت مخکې، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څه وکړي؟ ستاسو وړاندیز طالبانو ته څه دی؟
دمره زر دا ده چې ما وار وار ویډیو سمبایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نه شي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبان ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازنه ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغه کې برسېره پر دې بچې طالبان به بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به هم ترې متاثره کېږي.
پوهان سنګزی، ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي په کابل کې واکمن طالبان فرزن چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ ښایي ځینې اکټونه وسي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره شي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درې کلو کې هم طالبانو له ماسکاو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړي دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده یا د غربي نړۍ د اروپایي اتحادیې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي غربي نړۍ هم ممکن په خپلو سیاستونو باندې د امریکای دی استراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچي چې دا په یقیني ډول نه چین دا جګړه کوي سی او نه روسیا، په خصوص روسیا اوس خپل په یو لوی جنگ کې اخته ده او اقتصاد په تیرو دوه نیم کلو کې ډیر بد ځپل شوی ده.
پوهان سنګزی مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د خبرونو په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. په هند کې د هغې مرموزې ناروغۍ په اړه تحقیقات پیل شوي دي چې ولس کسانې وشلې دي. د سیمې د یوه طبي پوهنتون متخصصینو ویلي دي دا ناروغي د ناروغ مغزه او عصبي سیستم زیانمنوي. جزئیات په دې راپور کې.
فرانس پریس خبری آژانس د هند تر کنټرول لاندې د جمو او کشمیر د سیمایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي د دسمبر میاشتې له پیل راهیسې د دې ناروغۍ په 1100 تنه تلفاتو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا ناروغي د بدال په نوم د جمو د راجوري سیمې په یو کلی کې خپره شوې ده. په دې کلی کې د تیرې اونۍ په اوږدو کې 213 کسان قرنطین شوي دي. د ناروغي قربانیان د هغو دریو کورنیو غړي دي چې له یو بل سره خپلوي لري. د جمو او کشمیر د ایالتي اسمبلی غړي جاوید اقبال چودري ویلي چې د لسګونه ناروغانو د ساتنې لپاره پوره تدابیر نیول شوی دي.
شاوخوا 200 کسان په دې روغتون کې بستر دي او ما همدا اوس له هغو سره وکتل. د دوی د استوګنې لپاره د خوړو او اوبو په ګډون پوره تدابیر نیول شوي. دا خلک مالداري کوي او د کرنې او مالدارۍ وزارت مامورین هلته رسیدلي چې د دوی په مالونو پام وکړي. چارواکي هم سیمې ته رسیدلي دي.
د سیمې د یو طبي پوهنتون متخصص وایي چې دا ناروغي د ناروغ مغزه او عصبي سیستم زیانمنوي. د هند مرکزی حکومت د دې ناروغي په اړه تحقیقات پیل کړي او د روغتیا وزیر جیتندر سنگ ویلي لومړنیو څېړنو ښودلې ده چې د دې مړینو علت کومه ساري ناروغي، ویروس یا بکتریا نه ده، بلکې یو ډول زهري مواد دي. نوموړي وویل په دې اړه چې د دې ناروغۍ د خپراوي علت کوم ناوړه نیت یا عمل نوی هم تحقیقات کیږي. ښاغلی سنگ زیاتوي چې د ناروغۍ د درملنې لپاره به ډیر ژر یوه لاره پیدا شي. سیمه ایزو چارواکو د دې ناروغۍ له خپرېدو وروسته په سیمه کې ژمنۍ رخصتۍ ځنډولې دي. د یو بل خبر له مخې د هند د لویدیز ښار پونه چارواکو د عصبي اختلال د دریاویا پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. د پریس ټرست اف انډیا اژانس د راپور له مخې دا ناروغي چارواکو د جی بی ایس په نوم یاده کړي. په دریاویا ناروغانو کې شپږویشت ښځې دي او څوارلس ناروغانو ته مصنوعي اکسیجن ورکړل شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې جی بی ایس ناروغي د انسان هغه اعصاب زیانمنوي چې د غړو حرکات اداره کوي او له کبله یې غړي کمزوري کیږي او په نتیجه کې د پښو او لاسونو حس له منځه ځي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
راشد خان د کرکټ نړیوال شورا د شلو وریزو سیالیو په لوبډله کې شامل شوه. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی نن د 2023 کال د شلو وریزو سیالیو د غوره وړتیا شودونکو لوبغاړو یو لسکسیز نوم لړخ پور کړی. دغه لوبډله چې د روحیت شرما په لوبډل مشر خبره شوې ده، له افغانستانه پکې د شلو وریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان اخیستل شوی دی. په لوبډله کې ټریوس هیډ، پیل سالت، بابر اعظم، نیکولاس پورن، سکندر رضا، هاردک پانډیا، وینندو هسرنګا، جسپریت بومرا او ارشدیپ سنگ شامل دي. د کرکټ نړیوال شورا لیکلي چې یادو لوبغاړو تیر کال د خپلو هیوادونو په استازیتوب شلو وریزو سیالیو کې غوره لوبې کړې دي. د آی سی سی په راپور کې زیاته شوې چې راشد خان په 2023 کال کې د خپل هیواد په استازیتوب په څوارلس شلو وریزو سیالیو کې یو دېرش وکټې اخیستې چې د لوبو په ګټلو کې ډېره ونډه لوبولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو وی ډلې د نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی له لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم قانی د نیولو د حکم د غشتنې هرکلای کړي او هغه دغو بشري جنایتونو چې طالبانو ترسره کړي د عدالت ټینګښت په برخه کې مهم ګام بللای دی. په دې اړه راپور لرو.
د نړیوالې جزایی محکمې ICC لوري د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې په اړه د خبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یوې ډلې او د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون FIDH له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو لوري پرون جمعه ناوخته په خبري شوي اعلامیه کې راغلي چې دوی د نړیوالې جزایی محکمې ICC د څارنوال لوري د هغه غوښتنې چې لمخې باید د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د کړو بشري جنایتونو له کبله ونیول شي هرکلی کوي. په اعلامیه کې همدا شان راغلي چې دغه ګام په افغانستان کې د طالبانو د کړو بشري جنایتونو له کبله د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام دی. د اعلامیې په ټکو دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو کې ښکیل دي له نیولو او محاکمې سره به مخامخ شي، او همداراز د افغانستان خلک په ځانګړې توګه میرمنې او نور زیانمن قشرونه اوس په دې پوهیږي چې نړیواله جزایی محکمه ورته رسیدنه کوي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون هم له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون دغه بنسټ د مشر گیسو جانګيري له قبل ویلي چې د نړیوالې جزایی محکمې دغه اقدام د سیستماتیکو او سازمان شوی او تبعیضونو قربانیانو ته د رسیدنې په برخه کې چې پټکو یې خایي جنسي اپارټایټ وي مهم ګام دی. نوموړی همداراز ویلي چې دوی په افغانستان کې د ټولو شو جنایتونو د حساب او ځواب په برخه کې قاطع پریکړو ته پته مدي. د یاد فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې لامه ژوند په سیستماتیک ډول د افغان ښځو او نجونو مخبر زیاتېدونکي محدودیتونه باید ونزغمل شي، او ټول هیوادونه باید د روم د اساسنامې پلي کولو او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو شي. د بشري حقوقو ځینې فعالان بیا د نړیوالې جزایی محکمې د غوښتنې د عملي کولو لپاره د نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو ملاتړ مهم بولي. د بشري حقوقو فعال او د جمهوریت نظام پر مهال د بشري حقوقو د کمیسون غړي بنفشه یعقوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم چې اولین چیزی چې ما بهش نیاز داریم حمایت و همکاری کشورهای
زه فکر کړم لومړی چې چې موږ ورته اړتیا لرو هغه د اسلامي هیوادونو ملاتړ دی. اسلامي هیوادونه باید وګوري چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې هغه فرمانونه چې طالبان یې د ښځو اړوند ورکوي څومره له اسلام سره اړخ لګوي. د دې سربیره د ملګرو ملتونو او نورو ټولو نړیوالو بنسټونو ملاتړ زموږ لپاره مهم دی، او د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې د پام وړ رول لري.
د بشري حقوقو یوې بلې فعالې فرشتې موحد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
برخی از گام های کلیدی عبارت از همکاری های
موږ د حکم پلی کېدل غواړو. په دې برخه کې د نورو هیوادونو د مرستې او همکارۍ په څیر سیاسي اقدامات مهم دي. ایران او چین چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید ډیپلوماتیکي اړیکې ورسره پرې کړي، او په دغه هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه سته باید بندې کړي. ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او ټول باید په ګډه دغه ستونزه حل کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایی محکمې غوښتنه دوه ګونه چلند بللې ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی دی. طالبانو په کراتو د بشري حقوقو له نقضولو انکار کړی او ادعا کړی چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د نړیوالې جزایی محکمې سرنوال کریم خان د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه کړې ده.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړی چې د هوا په سړې دوه سر افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخامخ شوي دي، او یونیسف په دې برخه کې مرسته هم کړې. په دې اړه تفصیل
په داسې حال کې چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وینا افغانستان یو بیرحمه ژمی تجربه کوي، له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې د هوا په سړې دوه سر افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخ دي. یونیسف د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې د آسیا پراختیایي بانک او د کاناډا په همکارۍ روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولي تر څو د ماشومانو لپاره د درملنې خدمتونه برابر کړي. یاد سازمان زیاتوي چې روغتونونو ته د درملو په لیږلو سره بیرته ډاډ ترلاسه کوي چې ماشومانو ته اړین روغتیایي خدمات ورسیږي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړې وې، او ویلي و چې 2,60,000 ناروغان هغه ماشومان و چې عمرونه یې له 15 کلونو کم و. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې ډیری کورنۍ پر تنفسي ناروغیو د خپلو ماشومانو لاخته کېدو شکایت کوي. دوی وایي چې ماشومان یې له جدي تنفسي ناروغیو سره مخ دي او د اقتصادي ستونزو له امله یې درملنه ورته ستونزمنه ده. د کابل اوسیدونکی راز محمد ازادي راډیو ته وویل
بیماری ډیره زیاته شوې ده، خصوصا تنفسي ناروغۍ چې په دې کې د ماشومانو ټوخی ده او زکام ده او همدارنګه غټانو ته هم رسېدلی ده. او وجه یې چې کومه ده، دا ده چې بارانونه نشته ده او هوا خرابه ده. خپله کور کې هم شپږ اووه مریضان لرو دغه ناروغۍ اخته شوي دي.
د ننګرهار اوسیدونکی احمدالله هم ورته خبره کوي او د خلکو بې وزلي او په وخت نه درملنه د دې ناروغۍ په وړاندې بلستون زګنی.
دلته په ننګرهار ولایت کې د سختې سړې هوا له امله ډېر ماشومان د تنفسي ستونزو سره مخ دي او د بې وزلۍ هغه د ستونزه هم لري چې په وخت درملنه هم نشي کولی. په کلینیکونو او شفاخانو کې هم داسې صحي خدمات نه ورته وړاندې کیږي، نو حتی د بعضو ساحو څخه موږ ته د مرګ هغه هم رارسېدلی چې بعضې ماشومان هم د تنفسي ناروغیو سینه بغل د وجې نه مړه شوي دي. موږ خپله هم کور کې دوه ماشومان خپله مریضان دي، دوا ورته ورکوو هم تاثیر نه کوي. دا د درمل هم ټول بې کیفیته دواګانې دي، هیڅ ماشومان هم تاثیر نه کوي. هر څومره دوا خوري هم بیرته هماغسې هیڅ دوا هم تاثیر نه پکوي. یو ورځ نیم جوړ شي بیرته بیا د سره پرازي دا مرستیا.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په ماشومانو کې د دې ناروغي د درملنې او نورو ته د خبرېدو د مخنیوي په اړه وایي.
اول قدم کې به ډیر کوشش موږ باید وکړو چې خپل ماشومان باید منظم واکسین کړو. مثلا په کورونو کې به ژمی دی، هوا سړه ده، د باندې نو کله موږ چې هم په هغه اتاقونه ګرم کوو ډیر باید کوشش وکړو چې د اتاق هوا باید معتدله وي، نه باید ګرمه وي او نه باید هم ډیره سړه وي. او دې تر څنګ د کوټې یا د اتاق کڼکیو ته باید پلاستیکونه ور نه کړل شي. د ورځې یو ځل به د اتاق هغه کڼکۍ یا دروازې خلاص شي تر څو پورې دغه د اتاق هوا تبدیل شي. موږ باید ډیر کوشش باید وکړو چې په د خپل سر او د کورنۍ درملو څخه د هغې دپاره استفاده ونه کړو. لکه څرنګه مو چې وویل د ګرم موادو څخه باید استفاده ورته وکړو. او د دې تر څنګ
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف ویلي چې په روان ژمي کې له درویش زرو څخه له زیاتو افغانو کورنیو سره د ورځنیو اړتیاوو او د ځان تودولو په برخه کې نغدې مرستې هم کړې. یونیسف په خبره دا هڅې د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی په همکارۍ شوې دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې یادونه کړې چې د ژمي په راتګ سره اقتصادي فعالیتونه کمیږي او واوره د لرې پرتو سیمې اوسیدونکي له اساسي خدماتو بې برخې کوي. د یادونې ده چې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی و. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم د دسمبر په 24مه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي و چې افغانستان بېرحمه ژمي سره مخامخ دی او روان ژمي کې دوی کولی شي یوازې له شپږ میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
ستاسو ل پیغامونو
بعد سلام. زه غواړم د امارت له چارواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه د ښځو مکتبونه او تدرسونه آزاد کړي، ځکه چې د خلکو زنانې د هغو وروره نارینه ډاکټر ته نه هر ویلی شوی نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي.
السلام علیکم. زه میبلا نورانی د کندهار د معلولینو نماینده یم د دې په کندهار کې. نو دغه زموږ یو آواز که درې یو ځای ځي درې معاشات یې اوس کم شوي دي او خټې دي، بارانونه دي، ژمی دي. نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله، نو ډېر معلولینو والو په بد ورځو کې دي، په بد حالات کې دي، نه کار ستا نه زندګي ستا. نو دغه زموږ یو آواز د یو چا د نړیوال چارواکو د غوږو وړی، د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ آواز.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیو.